ژوبلې په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور جزئیات به هم واوري. نور موضوعات هم لرو، خو لمړی سید کمال شاه عارف او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
سلام، د خبرونو سرچکه. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر وایي چې هیواد یې باور لري چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر باید د واشنگټن سره امنیتي او دفاعي موافقتنامه لاسلیک کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د نشي موادو سره د مبارزې اداره یو ان او ډی سی وایي په دغه هیواد کې د نشي موادو سره د مبارزې ګډ کار کولو ته اړتیا ده. او راپورونه وایي چې د عراق ولسمشر له مهم شیعه سیاستوال حیدر العابدی غوښتنه کړې چې نوی حکومت جوړ کړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر وایي چې هیواد یې باور لري چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر باید د واشنگټن سره امنیتي او دفاعي موافقتنامه لاسلیک کړي. جیمز کیننګم د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل، وروسته تر هغه چې ولسمشر کرزی د دې توافقنامې له لاسلیک کېدو څخه انکار وکړ، دوی خپلې طرحې د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو سره شریکې کړې.
We agreed to adjust our plans to try
دای وای مست او کړی ترڅو خپل پلانونه همغږی تنظیم کړو او د کابل او واشنگټن ترمنځ د دغه امنیتی او دفاعي توافقنامې د لاسلیک لپاره ممکنه زمانی وقفه منسته راوړو. ولسمشر کرزی د افغان دولت یو له شرایطو په وړاندې کولو سره چې د هغې جملې د سولې د پروسې عملي پیلېدل و، دغه توافقنامې د امریکا سره لاسلیک کېدو انکار وکړ. د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو ژمنه کړې چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب په صورت کې به دغه توافقنامه لاسلیک کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د نشي موادو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی وایي په دغه هیواد کې د نشي موادو سره د مبارزې ګډ کار کولو ته اړتیا ده. د دغه ادارې مشر اشتیا میتل د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل، نشي مواد یوازې تر لمنځوړلو پورې نه محدودېږي، بلکې پر سیاسي، اقتصادي، امنیتي او صحي مسایلو باندې هم زیات تاثیر کوي. میرمن میتل ټینګار وکړ چې د افغانستان په شان هیواد کې چې د نړۍ د تریاکو نوې فیصله تولیدوي، باید د مخنیوي په برخه کې باید جدي مبارزه وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي اداره وایي چې د یادې ادارې اړوند پولیسو یو لسنه د نشي موادو د قاچاق په تور نیولې ده. دغه مرکز د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي، یاد کسان د یوې اونۍ په اوږدو کې په 15 ولایتونو کې د شپږو قضیو په ارتباط نیول سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې نیول سوي کسان د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. د سرچینې په قول تورونو کسانو سره 28 کیلوګرام هیروئین، 190 کیلوګرام تریاک، 800 کیلوګرام چرس، 1300 لیټر تیزاب او 200 لیټر الکولي مشروبات نیول سوي دي. د بدخشان سیمه چارواکي وایي د وسلوال مخالفینو د یوې دوه ساعته محاصرې څخه وتلي دي. د دې ولایت امنیه قمندانی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ټول د دغه ولایت والی امنیه قمندان او د امنیت رئیس په جرم ولسوالۍ کې نن د دوه ساعتونو لپاره د دولت وسلوال مخالفینو په محاصره کې بند وو. ښاغلی بیدار ویل دغه چارواکي نن د جرم ولسوالۍ د امنیتي وضعیت معلومول په هدف دغه ولسوالۍ ته تللي وو چې د لارې په اردو کې د وسلوال طالبان له کمین سره مخ شول. د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې د یادې محاصرې پر مهال نشته هم سوي خو د اوشت زیان په اړه به خبري وشو ده. بیا هم شرغلست. راپورونه وایي چې د عراق ولسمشر له مهم شیعه سیاستوال حیدر العابدی غوښتنه کړې چې نوی حکومت جوړ کړي. د ولسمشر فواد معصوم لخوا د اقدام ورسره له هغه سوي چې په پارلمان کې اکثریت شیعه ډلې ملي متحدینو د نور المالکي پر ځای عابدی د صدر اعظم په توګه وټاکه. پر عابدی تور لګول سوي چې د اسلامي دولت وسلوال په وړاندې په مبارزه کې ناکام دی، خو ښاغلي مالکي د سنی کوردیانو او شیعهګانو لخوا د غوښتنه چې واک پرېږدي رد کړي. د پاکستان د حکومت یو پیژندل سوی مذهبي مشر په هغه هیواد کې د انقلاب لپاره د لاریون غوښتنه وکړه. د راپورونو له مخې طاهر القادری د اګست میاشتې په 14 د پاکستان د منتخب حکومت د راپرځېدو غوښتنه وکړه. قادری وویل د اګست په 14 له لاهور څخه تر اسلام آباد پورې د نوموړي د پلویانو اعتراضونه پیل شول. طاهر القادری له خپلو پلویانو غوښتي څو خپل لاریونونه تر هغې پورې دوام ورکړي چې د لومړي وزیر نواز شریف حکومت استعفا ورکړي. د اوکرين پوز په دونیسک شهر کې د روسي په لوبلتون غوښتونکو پورې به مرکزی قرارګاه حمله کړي. په ورته وخت کې مسکو په سیمه کې جګړه ځپلو ته د مرستې رسول په هدف د اوربند غوښتنه کړي. له بل لوري لویدیز چارواکو ګواښ کړی چې جګړه ځپلو ته د مرستې رسول په هدف د مسکو لخوا د اوربند وړاندیز به د اوکرين ختیځ ته د سرتیرو راستولو بهانه وي. د اوکرين د پوز ویان اندري لیسونکو وایي هغوی اوربند هغوی د اوربند وړاندیز رد کړی دی. د دغه خبر اوربند یوازې هغه وخت ممکن دی چې بلتل غوښتن کې وسیع پر ځمکه کښېږدي او تسلیم سي. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په عراق او سوریه کې د اسلامي سخت دریځو پرمختګ د ولسمشر باراک اوباما په مشرۍ د امریکا د پالیسي ناکامي وبلله. کلینټن د اتلانتیک خبرونی سره په مرکه کې چې پرون خبر اسپه په مشخص ډول د امریکا پر هغې پریکړې انتقاد وکړ چې د دې هیواد د سوریه ولسمشر بشار الاسد پر ضد وسلوال یوازې پرېښودل. کلینټن ول دغه پریکړې ولوی خلا رامسته کړه چې اوس د اسلامي دولت جهادیانو ډکه کړه. ډېره تمه کېږي چې کلینټن به د 2016 میلادي کال د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. کله چې د اوباما د جمهور ریاست په لومړي دور کې د بهرنیو چارو وزیر و، هڅه یې کوله چې د سوریه د اپوزیسیون متحدو ډلو ته وسلې ورکړي خو بریالی نه سوه. هغې له اتلانتیک خبرونې سره د امریکا د اوباما تر هغې پرېکړې مخکې کړې وه چې د اګست په 10 اعلان وکړ او ویل چې د امریکا پوځ به د اسلامي دولت د ډلې پر وسلوالو محدودې هوایي حملې وکړي. د خبرونو پای.
زمږ غږ له آزادې رادیو اورېدې د خبرونې په دوام کې. په باور چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو په ټیمونو کې داسې کسان شته چې د ملي وحدت د حکومت پر وړاندې خند جوړوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تفتیش د بهیر لپاره په دوه شفتونو کې 40 نور ټیمونه هم په کار ګمارل شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي د هغو زرګونو ملکی افغانانو د کورنۍ لپاره چې د امریکا او ناتو په عملیاتو کې مړه او ټپیان شوي دي عدالت نه دی تامین شوی. په دې اړه مو د افغانستان د نړیوال سازمان د یوې څیړونکي نظر هم پوښتلای.
د ملکی خلک د وژل کېدو د لپاره دوی تحقیقات نه دي ترسره کړي دي او هغه اشخاص چې مسببین دي قانون منګلو ته نه دي وسپارل شوي.
د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې یو سلو دری او یا وسلوالو طالبانو ته د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې مرګ جوړ لاوخته او نږدې 300 وسلوالو طالبانو نن د کونړ پر نړۍ ولسوالۍ برید وکړ. او یو مرکه کې به ووري چې د فوزره د یو امریکایي خبرونې هغه راپور رد کړی چې وایي د ملي اردو په سلو کې 25 سرتیری طالبان دي.
لینی افراد ست په امریکا کې چې د افغانستان او ایالات متحده امریکا او نړیوال اخر روابط خو خنه دي. په دې حساب دوی تلاش کوي چې داسې راپورونه ځینی جرایدو ورکوي.
د دې راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهام وایي چې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو په ټیمونو کې داسې کسان شته چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ ګډه همکاري ورته ښه نه بریښي. خو جیمز کننګهام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان باید پر خپلو ژمنو ودرېږي او د راتلونکو په اړه د عامو افغانانو هیلې له پامه ونه غورځوي. کننګهام سپارښتنه وکړه چې د اګست د میاشتې تر وروستیو پورې باید د افغانستان نوی ولسمشر وټاکل شي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهام وایي د اشرف غنی احمدزی او عبدالله په انتخاباتي ټیمونو کې داسې کسان شته چې د ملي یووالي د حکومت مینوال نه دي او د کاندیدانو ګډې همکارۍ ته د شک په سترګه ګوري. کننګهام د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل کوم کسان چې د ملي یووالي په حکومت کې په ګډې همکارۍ بې باوري دي باید په دې مسالې وپوهیږي چې اکثره افغانان او نړیوال متحدین یې د ملي یووالي حکومت جوړېدو ته خوشبین دي.
though that with leadership
دیر خلک په دې باور دي چې په اداره او دولت کې د همکاري د اصل رامنځته کول ناممکن وي. زه په هیګم چې په دواړو ټیمونو کې شته ځینې داسې خلک چې فکر کوي دا به ممکن نه وي یا یې ان په اړه فکر وشي. زه به په جواب کې وایم چې د افغانستان په دې مهم تاریخي پړاو کې د ته اړتیا شته چې عميقا فکر وشي د کوم هیلو په اړه چې اکثر افغانان او د هغوی نړیوال متحدین د دې هیواد د راتلونکي په اړه لري
and their international partners have for the future of this country.
جیمز کننګهام ویل لکه څنګه چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر جانکاري په حضور کې دواړو کاندیدانو د ملي یووالي د حکومت په جوړولو موافقه وکړه، دوی باید د دې موافقې عملي کولو ته ژمن پاتې شي. سفیر کننګهام د رایو د تفتیش د پروسې په ژر ختمېدو ټینګار وکړ او ویل چې باید د اگست تر پایه نوې ولسمشر د لوړې مراسم ترسره کړي څو وکولی شي د سپتمبر په لومړیو کې د ناتو په سرمشریزه کې د افغانانو په استازیتوب ګډون وکړي.
The successful outcome of the audit and the creation
د رائے د تفتیش بریالی پروسه او د سیاسي موافقه په پای کې چې د ملي والی حکومت به په نتیجه کې جوړ شي نه یوازې د افغانستان د امنیت او پرمختګ لپاره اهمیت لري بلکې د افغانستان او نړیوالو ترمنځ اړیکې هم پراخ او زیات ټینګوي. دا د کاندیدانو هدف دی، هغه هدف چې موږ په بشپړه توګه ملاتړ کوو، چې د سپتمبر په لومړیو کې د ناتو په سرمشریزه کې نوی جمهور رئیس د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي.
د انګلستان په ویلز کې پر روانه سپتمبر میاشت کې د افغانستان په اړه د ناتو سرمشریزه د دې لپاره له ځانګړي اهمیت برخمن ده چې تمه ده د دغه سازمان غړي هیوادونه له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپلو هیوادونو د رول په اړه پریکړه وکړي. د امریکا سفیر د انتخاباتو د بهیر د ژر پای ته رسیدو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست او دواړو کاندیدانو هم ویلي د سنبلې تر دویمې اونۍ باید د انتخاباتو نتیجه اعلان شي. صفی الله ستانگزای، ازادي راډیو، کابل.
لبلې خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش لپاره په دو شفټونو کې شل نور ټیمونه هم ور اضافه شوي دي. د دې کمیسیون ویان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل تیره ورځ د کورنیو او بهرنیو څارونکو په وړاندې 623 صندوقونه تفتیش شول. د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تفتیش د ګړندیتوب په هڅو کې د مفتشینو د کاري ډلو شمیر 260 ته پورته کړ. د دې ټیمونو له ډلې نه 110 د سهار لخوا او 110 نور د ماسپښین لخوا د رایو د تفتیش کارونه پر مخ بیایي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په راتلونکو ورځو کې به د تفتیش د کاري ټیمونو شمیر نور هم ورزیات کړي.
در هر شفت
د کاری ټیمونو شمیر د نور ورځو په پرتله زیات شوی. نور ورځی چې موږ په هر شفت کې سل ټیمونه درلودل، اوس په هر شفت کې 110 ټیمونه په نظر کې نیول شوی دي. نن په دواړو شفتونو کې تقریبا 260 ټیمونه د تفتیش په پروسه کې کار کوي.
خغلی نور وویل چې د یک شنبه په ورځ 623 صندوقونه د کورنیو او بهرنیو سارونکو په حضور کې تفتیش شوي چې د دې پروسې له پیل څخه تر دې مهاله د سړل شوو صندوقونو شمیر 6393 ته رسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د ابطال پروسه هم پیل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د باطلېدو پروسه به د دواړو انتخاباتي ټیمونو د استازیو او ملي او نړیوالو سارونکو په حضور کې ترسره کیږي. په عین حال کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو استازیو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تفتیش پروسه په نورمال ډول پر مخ ځي، خو د نړیوالو سارونکو شمیر باید زیات شي. د اشرف غنی احمدزی او عبدالله دوه سارونکو قدرت الله جمال او امر الله امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن پروسه خو په ډیر عادي شکل باندې پر مخ ځي او امیدوارو چې نور هم دغه پروسه همداسې پر مخ ولاړ شي، کوم مشکلات نه دی راغلي،
کار نورمال جریان لري. اما موږ ډیر لوی اندکته په دې ده چې وخت ډیر کم ورته ورکړی ده او دا تفتیش ته نمایش نه ده. کله چې تفتیش کیږي دا په خپل جزئیاتو باندې تفتیش شي. اما کارمندان د ملل متحد سره راغلي دي، متاسفانه وایم چې هغه غیر مسلکي کسان دي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټاکلي موده به د رایو د تفتیش بهیر پای ته ورسیږي، یو شمیر څېړونکو اندېښنه څرګندوي چې د دواړو ټیمونو ترمنځ د ځینو اختلافاتو له وجې به ممکن ده پروسه وزندگی.
راپور زمر قضاوت ستاسو
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو زرګونو ملکی افغانانو د کورنیو لپاره چې د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو په عملیاتو کې مړه او ټپیان شوي دي، عدالت په پام کې نه دی نیول شوی. د سازمان نن په کابل کې د هغو ملکی تلفاتو په اړه خپل راپور خپور کړ چې په تیرو 15 کلونو کې د امریکا او ناتو ځواکونو په عملیاتو کې مړه او ټپیان شوي دي. له کابل رحمت الله افغان راپور راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې په تیرو 15 کلو کې په یو شمیر ولایتو کې امریکایي او ناټو ځواکونو د عملیاتو پر مهال له ملکي افغانانو سره ناوړه چلند کړی. د سازمان د دوشنبه په ورځ په کابل کې یو راپور خپور کړ او مسؤلینو یې وویل چې په تیرو 100 کلو کې 1200 ملکي افغانان د امریکایي او ناټو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. دوی وایي په تیرو 15 کلو کې یوازې د نړیوالو ځواکونو لس عملیات څېړلي چې په هغو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 140 بېګونه افغانان وژل سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا پاسیفیک برخې رئیس ریچارد بینټ وویل چې د دوی د راپور تمرکز هم په همدې دی چې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي کسان له عدالت لرې پاتې دي.
زموږ راپور په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو له امله د ملکیانو د وژنې په برخه کې پر کمې حساب ورکونې تمرکز کوي. موږ درک کړی چې دغه پیښې د پیچلو شرایطو او حالاتو له امله سوي دي. زموږ تمرکز د هغو افغان قربانیانو په اړه دی چې په تیارو کې له معلوماتو او عدالت نه لرې پرېښودل سوي. موږ دا راپور اوس ځکه ورکړ چې بهرنی ځواکونه له افغانستانه د وتو په درشل کې دي. موږ غواړو چې د بهرنی ځواکونو له وتلو وروسته باید د حساب ورکونې او عدالت کومه موضوع پاتې نسی.
یا سازمان افغان حکومت سپارښتنه کوي چې له 2014 کال وروسته د ملکی کسانو د مرجوبلی مخنیوي ته لازم تدابیر ونیسي. ولسمشر حمید کرزی هم د بخښنې نړیوال سازمان د دې راپور هرکلی کړی. د راپور د خبرېدو پر مهال د هغو کورنۍ غړي هم حاضر و چې خپل خپلوان یې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي دي.
زما درور نوم نواب و. په 1991 کال کې د ځانګړیو امریکایي ځواکونو له کوره وویست. نه ورسره ټوپک و، نه ورسره کومه وسله وه، یوازې کالی یې په تن و. له 5 میاشتو وروسته مو یوازې د هغه د لمنې یوه ټوټه پیدا کړه او همدارنګه مو د خپل ورور هډوکي پیدا کړل.
ایصف بیا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي دوی به د ملکیانو د وژنې د هر هغه معتبر راپور په اړه څېړنه وکړي چې تخنیکي شرایط یې اجازه ورکړي. ایصف ویلي په تېر یو کال کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ملکیانو وژنه 90% کمه شوې او دوی هڅه کوي چې د عملیاتو پر مهال د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو راپور کې چې نن یې خپور کړ، البته نوی راپور دی، ویلي دي چې د هغو زرګونو ملکي افغانانو د کورنیو لپاره چې د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو په عملیاتو کې مړه او ټپیان شوي دي عدالت نه دی په پام کې نیول شوی. همدا موضوع ملالۍ بشیر دی، بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د چارو له څېړونکي حوریه مصدق سره په مرکه کې څېړلې ده.
د بخښنې د نړیوالې ادارې لخوا په خپاره سوي راپور کې کومې ستونزې په ګوته سوي دي؟ مهم ټکي څه دي؟
د نړیوال بخښنې سازمان د ملکي تلفاتو په باره کې چې د نړیوالو ځواکونو او مخصوصا د امریکایانو په لاس کې ترمن شوي ده، د دې یو تمرکز لري. او د دې راپور تقریبا د دوو قضایاو مونږ څېړنه کړې ده، او د دې قضایاو حداقل دوه قضیه مونږ سره شته چې یو د نرخ ولسوالۍ او بله د خطابه قریه چې د پکتیا ولایت کې ده. مونږ داسې شکل لرو چې د امریکایي ځواکونو د جنګي جنایاتو ترسره کړی ده د دې دوه قضایاو.
تاسو په فکر دا راپور د لومړي ځل لپاره ویلي اوس خپور سو چې په امریکایي بریدونو کې ملکي تلفات تر پخوا ډیر کم دي. همدا راپور څه اته یا لس کاله مخکې چې ویل کېدل تلفات زیات دي، ولې نو خپور سوی؟
دا خبره صحیح ده، ځکه چې مونږ په 2001 کال کې هم زمونږ یو بل ریپورت مونږ خبره کړې وو چې د دې ریپورت په ترڅ کې مونږ د ملکي تلفاتو په باره کې وغږېدل، او د دې ملکي تلفاتو مونږ د دواړه امریکایانو، نړیوالو ځواکونو او همدارنګه د طالبانو په لاس کې مونږ د خپل ریپورت ورکړی ده.
پراتلونکي کې د ملکي تلفاتو د کموالي څه ضمانت ستا؟ تاسو په دې هکله باندې څه وایست؟
متاسفانه مونږ خود داسې نه ولې کېږو، بس مګر مسله دا ده چې هغه وخت چې مونږ د ناتو قومندانۍ او بله امریکایي مقاماتو مونږ ولیدل، د دوی وعده همدا و چې دوی کوشش وکړي چې زمونږ د رپورټ نه د یو تقریبا د یو تجربې په څانګه کې دوی د دې استفاده کوي، او همدارنګه د ملکي تلفاتو د آینده کې د خپل یعنی کمی بڑاوری. مگر دا مشکل دا نه دی یوازې چې دوی ملکی خلک وژني، مشکل دا دی چې د ملکی خلک د وژل کېدو لپاره دوی تحقیقات نه دي ترسره کړي دي، او د دې تحقیقاتو دوی د هغه اشخاص چې مسببین دي دوی تر اوسه پورې قانون منګلو ته نه دي وسپارل شوي ده.
د افغانستان په نړیوال سازمان کې د افغانستان د چارو څیړونکو هوریه مصدق وچې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې سازمان د وروستي راپور په اړه معلومات راکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادۍ رادیو نه.
د راپورونو له مخې نن سهار د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې نږدې 300 وسلوالو طالبانو د سرحدي پولیسو پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې د چارواکو په وینا له دې سره د دواړو خواوو ترمنځ سخته جګړه پیل شوه. افغان چارواکي وایي چې د جګړې دواړو خواوو ته د دواړو خواوو تر څنګ ولسي وګړو ته هم سخته مرګ ژوبله اوښتی ده. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه خپل راپور کې وایي چې جنگ اوس هم دوام لري.
د کونړ دولتي چارواکي وای د ناړې ولسوالۍ کې د دوشنبه سهار نږدې 300 وسلوالو طالبانو د سرحدي پولیسو په امنیتي پوسټو برید کړي چې پکې د جنگ دواړو خواو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبلا وخت ده او جنگ اوس هم دوام لري. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل د لشکری طیبی امارت او د پاکستاني طالبانو په لسګونو وسلوالو د کایهان پامنیتی پوسټ برید کړي چې په لومړیو شیبو کې سخت جګړه وشوه. له هغه وروسته ملی او محلي پولیس او د قومي لخر ځوانان د خپل سرحدي سرتیر حملاتړ د جنگ میدان ته ورغلل او برید کوونکي شاتک ته اړکړل. قومندان وای د جنگ قومندا د یو پاکستانی پوځي ډګروال یوسف چې د وسلوالو طالبانو پولیسو کې په قاری یوسف مشهور دی په لاس کې و. په نخته کې بریدکونکو ته مرګ ژوبلا اوخته ده.
12 نفر از مخالفین کشته شوه. 13
دولس وسلوال حمله کوونکي وژل شوي او 14 نور ټپین شوي دي. په جنگ کې څلور سرحدي پولیس ټپین شوي او د قومي لخر او محلي پولیس ځوانان هم ټپین شوي دي چې د ټپیانو روغتي حالات ډاکټرانو د ډاډ وړ خوده لیدي. هغه وای په یاد نخته کې ولسی وګړو ته چې خزي او ماشومان پکې دي هم تلپات رسیدلې دي. په یو کور کې د هوان د لګېدو لامل دوه خزي او یو سړی وجل شوی او یو تن ټپی شوی دی. خو د سیمې یو قومي مشر لالی امیر ازادي راډیو ته وویل سرحدي پولیسو د یو ساعت مقاومت وروسته پوسته خالی کړه چې بیا طالبان ونیوله او وی سوځوله.
بعد یوې ګنټې نه عسکرو عقب نشینی وکړه، پوسته ونیول شوله او پوسته وسوله.
هغه وایي ملکی وګړو ته زیاته مرګ ژوبله وخت ده.
دوه زنانه پکې شهیدان شولې، درې واړه د یو کور شهیدان شو. یو هلک د ماندریم خان نومیږي چې په دې ناړۍ کې دیره دی او زوی یې ډرایور دی، تله شینګر ته. هغه هلته وښته چې شهید شو، دوه واړه نور هلته زخمیان شو.
د کونړ والی شجاع الملک جلالا بیا وایي چې پاکستانی ځواکونه هر ورځ د کونړ خاوره په دې تور په توپونو ولي چې ګنې مخالفین یې له دې ځایه بریدونو د پاره له کرخیا وړي. هغه وایي تېره شپه بیا له اتیا او زیاتې د توپونو ګولۍ د کونړ پر خاوره راتوغول شوي دي. دولتي مسؤلین وایي اوس هم په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د افغان دولت د پلوي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
په کونړ کې د وروستي امنیتي حالت په اړه راپور مو اوریدل چې چارواکي وایي 300 وسلوالو طالبانو پر نړۍ ولسوالۍ حمله کړې ده. د غزنی چارواکي وایي چې 22 تنه وسلوال طالبان نن په اندړ ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شول. په اندړو کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو نښتې نن سهار وروسته له هغه پیل شوې چې وسلوالو د پولیسو پر دوو سیمه ییزو پوستو حمله وکړې. د چارواکو په وینا په وژل شویو کې د وسلوالو طالبانو دوه وتلي قومندانان هم شامل دي. له بلې خوا له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات روان دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په دې عملیاتو کې تر دې دمه 133 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. په دې اړه د ننګرهار د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری د راپور راستولای.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي له تېرې چهارشنبې ورځې راهیسې په شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ګډو ځواکونو لخوا عملیات روان دي چې تر دې دمه د شیرزاد ولسوالۍ 25 کلي له وسلوالو پاک کړي دي. دغه عملیات چې د شاهین شپاړس په نامه یادیږي د 201 سیلاب قلي اردو د څلورمې لواء په مشرۍ روان دي چې ملي پولیس، سرحدي پولیس، نظمي عامه، محلي پولیس او د ملي امنیت ځواکونه پکې برخه لري. د ولایت وین احمد زیاد دلزی وایي په دې عملیاتو کې تر دې دمه د شیرزاد ولسوالۍ 25 کلي له وسلوالو پاک شوی او دارنګه په لسګونو وسلوالو ته پکې مرګ جوړ لاوختي چې په وزل شو کې ځینی بهرنی وګړي هم شامل دي.
څلور مې لیوا د معلوماتو لمخې لمړی ورځ نه تر اوسه پورې چې شپږم ورځ په تعداد د 15 لوی وړی قری پاکې شوی دي. پترچ کې یو څل شل تنه وسلوال مخالفین وژل شوی دي. 50 نو ټاپیان دي. د شهزاد ولسوالۍ لپاره د وسلوال مخالفین نیول شوی ولسوال او ځینې قمندانان په ګډون بهرني ادبا هم په وژل شوو کې شامل دي. ځینې وسلې مهمات او وسایط هم له منځه تللي.
عبدالزی وایي په دې عملیاتو کې ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو ته کوم مرګ ژوبل نه ده اوښتی. او بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیالله مجاهد ازادي راډیو ته پر استولي ټلیفوني پیغام کې د ننګرهار ولایتي ادارې یاد اېدا په کله کرد کړي او په خبرې چې په شیرزاد ولسوالۍ کې د دوی یوازې 12 تنه ملګري وژل شوي او 9 تنه نور زخمیان شوي دي. مجاهد ادعا کوي چې په یاد ولسوالۍ کې په بیلابیلو نښتو کې دوی په لسګونو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولي او د هغوی مهم جنگی وسایل هم لمنځه وړي دي. خو د ننګرهار ولایتي ادارې بیا د وسلوال طالبانو د غیدا به بنسټ بولي.
لبل خو د افغانستان دفاع وزارت د لویدي زور اسپانو هغه راپور رد کړی چې وایي د افغان امنیتي ځواکونو د سرتیرو پلیکو کې د طالبانو او القاعده یو زیات شمیر خواخوږو ځای نیولی. د امریکا چاپ نیویارک پوسټ ورځپاڼې تیره ورځ په یو راپور کې ولیکل چې د امریکا د پوځي استخباراتو چارواکي ویره لري چې ښایي د افغان امنیتي ځواکونو په سلو کې 15 سرتیري به له طالبانو او القاعده شبکې سره اړیکې لري. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل دا یو بې اساسه او د خنداور ادعا ده. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین له ښاغلي عظیمی سره مرکه کړې او په سر کې د دې راپور د څرنګوالي په اړه د نظر پوښتلی.
دا خو یو دروغ محض دی. تاسو وینئ چې اوس په ټول افغانستان کې په هلمند کې په فراه کې په ننګرهار کې په بدخشان کې په ټولو ځایونو جګړه دی او ملي اردو سربازان او ملي پولیسو په شامت او قرمانی هلته جګړه کوي. داسې یو ادعا کاملا بی اساسه دی.
بله جنرال صاحب، په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو خصوصا د ملي اردو د استخدام په پروسه کې ستونزې موجوده وي او همدا علت دی چې نفوذ کوي وسلوال مخالفین او القاعده ورته. تاسو څه وایئ په دې برخه کې؟
شک نه دی چې د افغانستان د دښمنانو نفوذ په دفاعي او امنیتي قوا یو استراتیجي دی او دوی تلاش کوي چې د دې لارې خپل هدف ته ورسیږي. اما مونږ له جامع جهانی سره مشترک استخباراتي او کشفي کارونه روان دي او نظارت او کنټرول په قطعات کې د افغان قمندانانو خوا او د جلب او جذب کنټرول کې مشترکان مونږ چې لیاو بول سره همکاري لرو. اوس دا عملیات کم شوي دي. په دې دوه کال کې تاسو ویني چې ډیره دا عملیات کم شوي دي او زمون تلاش داری چې دا عملیات په حداقل ورسیږي. زمون همکاري له نړیوال قوا سره په شته ګروان دي چې په دې ارسته کې.
جنرال څه فکر نه کوي چې دا د امریکا له خوا یو ډول فشار دی په افغانستان باندې او دا څرګندونه کوي چې د ملي پاوز په لیکو کې 15% مخالفین دي؟
زه فکر نه کوم چې دا د الاتو متحده امریکا رسمی موضوع دی او ځینې کسانو دي چې دا چې داسې دای کی چې خپل هم فکر نه کوي چې دا درست دی.
او نو اوس د جلب و جذب بهیر څنګه دی که څه هم په دې وروستیو کې هغه حملې چې پخوا په 2012 کې 2013 کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو کې دلې هغه اوس بیخي کمې شوې. فقط یوه یا دوه پیښې په کال کې شوې دي. اوس د جلب و جذب بهیر څنګه دی او د وسلوال مخالفینو نفوذ اوس د ملي اردو په لیکو کې ستاسو په نظر څومره دی؟
مو د دیو خو د افغانستان د شمنان تلاش کی چې په ملي اردو کې او په امنیتي قوا نفوذ کی او دیو خو مونږ د مونږ ځای و تلاش داري چې په کنټرول په ذریعہ د جلب جذب د خو د طاقت په کنټرول کې او د کشفي او استخباراتي مسایلو د دې مسایلو جلوګيري وسی. خو دا اخري پیښ هم چې په قرغه کې پیښوي دي هغه خپل استاف ویلي چې مونږ تاسې اسناد نه دي راسراولي.
د افغانستان د دفاع وزارت وین جنرال ظاهر عظیمی او چې لازادې رادیو سره په خبرو کې د لویدیز ورسپنو هغه راپور رد کړ چې وایي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو او القاعده شبکې یو زیات شمیر خواخوږو ځای نیولی دی. یادونه ورده چې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهام هم نن په کابل کې د خبریالانو په وړاندې په خپلو څرګندونو کې د نیویارک پوسټ ورځپاڼې دا راپور رد کړ چې ویلي دی د امریکا د پوځي استخباراتو چارواکي ویره لري چې ښایي د افغان امنیتي ځواکونو په سلو کې 15 سرتیري به له طالبانو او القاعده شبکې سره لار لري. له دې سره قدرمنو اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. په بل نیم ساعته خبري مجله کې جاوید جان تاسو سره دی. جاوید نعیمی در سره دی.
تشکر تکل سب. سلام عرض میکنم و عصر هر یکتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. ششونیم به وقت کابل شد. از حالا در نیم ساعت دیگر من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. سازمان عفو بین الملل میگوید ایالات متحده آمریکا در مورد تلفات غیر نظامیان افغان در جریان عملیات‌های نیروهایش پاسخگو است. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. همچنان مقام‌های محلی ولایت بدخشان پس از سپری کردن 2 ساعت در محاصره طالبان نجات یافتند. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشین. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که جاوید حسن‌زاده پیشکش می‌کند.
مقامات ولایت قندوز میگویند در حمله چند روز گذشته مخالفان مسلح در مناطق مختلف این ولایت 30 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید کشورش اطمینان دارد که رئیس جمهور آینده افغانستان توافقنامه امنیتی و دفاعی با واشنگتن را امضا خواهد کرد. و یک ملای سرشناس مخالف حکومت پاکستان خواهان راهپیمایی برای راه اندازی یک انقلاب در کشورش شده است. تفصیل اخبار. مقامات ولایت قندوز میگویند در حملات چند روز گذشته مخالفان مسلح در مناطق مختلف این ولایت 30 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیت این ولایت بر رادیو آزادی گفت در این حملات 20 تن کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. آقای حسینی میگوید که در حمله متقابل نیروهای افغان بر ضد مخالفان مسلح 16 طالب هم کشته شده و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند. گفته میشود که عملیات تصفیه نیروهای افغان بر ضد طالبان مسلح در این ولایت هنوز هم جریان دارد. تا حالا طالبان مسلح در این باره چیزی نگفتند. سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید کشورش اطمینان دارد که رئیس جمهور آینده افغانستان توافقنامه امنیتی و دفاعی با واشنگتن را امضا خواهد کرد. جیمز کننگهام امروز در نشست در کابل گفت پس از آن که رئیس جمهور کرزی از امضای این توافقنامه خودداری کرد، آنان طرحهایشان را با دو نامزد انتخابات افغانستان مطرح کردند. ما توافق کردیم تا پلان‌های خود را همان گونه تنظیم کنیم و وقفه زمانی ممکن را به خاطر امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن به میان آوریم. من اطمینان دارم که با حضور یافتن رئیس جمهور جدید در دفتر کارش این توافقنامه به امضا خواهد رسید. رئیس جمهور کرزی به خاطر برآورده شدن برخی شرایط دولت افغانستان از جمله آغاز عملی پروسه صلح این توافقنامه را با آمریکا امضا نکرد. دو نامزد انتخابات تعهد کردند که در صورت برنده شدن در انتخابات این توافقنامه را امضا می‌کنند. در این حال سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید رئیس جمهور منتخب افغانستان باید در نشست سران ناتو در بریتانیا شرکت کند. جیمز کننگهام امروز گفت پروسه تفتیش آرا هر چه زودتر باید پایان یابد و رئیس جمهور افغانستان تا آخر ماه آگوست انتخاب شود. قرار است نشست سران ناتو در مورد افغانستان در ماه آینده میلادی در شهر ولز بریتانیا برگزار شود. گفته می شود اشتراک آمد کرده در نشست سران ناتو مشکلات تکنیکی را به همراه دارد، زیرا طبق قانون اساسی افغانستان دوره حکومت آمد کرده به پایان رسیده است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. یک ملای سرشناس مخالف حکومت پاکستان خواهان راهپیمایی برای راه اندازی یک انقلاب در کشور شده است. با اساس گزارش‌ها طاهر القادری در 10 آگوست خواهان سرنگونی حکومت منتخب پاکستان شد. قادری گفت که اعتراض‌های عامیانه وی از لاهور تا اسلام آباد به تاریخ 14 آگوست آغاز خواهد شد. طاهر القادری از طرفدارانش خواسته با تظاهراتشان تا زمانی ادامه دهند که حکومت صدر اعظم نواز شریف مجبور به کنار رفتن از قدرت گردد. این اظهارات وی در حالی صورت می‌گیرد که قادری به کشتن منصوبین پلیس در شهر لاهور متهم شده است. پلیس در این کشور گفته است عامیان القادری چند پیش با اسلحه و چاقو 2 تن از نیروهای امنیتی لاهور را کشتند و چند دیگر را زخمی ساختند. گزارش‌ها می‌رسانند که رئیس جمهور عراق از سیاستمداران مطرح شیعه حیدر آل آبادی خواسته است تا یک دولت جدید را تشکیل بدهد. این گزارش در حال منتشر می شود که صدر محکمه عراق گفته است نوری المالکی صدر اعظم این کشور بلندپایه‌ترین مقام در پارلمان است. این مسئله به معنی آن است که المالکی می تواند باز حفظ صلاحیت ها در پستش باقی بماند. طرفداران صدر اعظم گفته بودند اکنون زمان آن فرا رسیده که رئیس جمهوری جدید از نوری المالکی بخواهد تا یک دولت جدید را تشکیل دهد. مالکی از سال 2006 میلادی بدین سو صدر اعظم عراق است. پیش از این مالکی در سخنرانی از طریق تلویزیون دولتی این کشور گفته بود قصد دارد یک شکایت را علیه فواد معصوم رئیس جمهور عراق به خاطر آنچه وای تخطی آشکار از قانون اساسی میداند ثبت کند. در این حال ایالات متحده آمریکا گفته که به صورت کامل از فواد معصوم به حیث تطبیق کننده قانون اساسی عراق حمایت میکند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
باز هم شما را خوش آمدید میگم. 6:35 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. سفیر امریکا در کابل میگوید در میان دسته های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری کسانی هستند که همکاری دو نامزد نزدشان خوشایند نیست. سازمان عفو بین المللی گزارشش را در مورد تلفات غیر نظامیان افغان در جریان عملیات های قوای خارجی نشر کرد. بازمانده های قربانیان عدالت میخواهند.
گناه نداشت، شب از خانه کشید، نه کدام تفنگ کتش گیر کرد، نه چیزی دیگه کتی، یک جور کلاه بردش او فقط یک تیکه پیدا کردیم، نه استخوانایش پیدا کردیم و نه جسدش.
مقام های محلی ولایت بدخشان پس از سپری کردن 2 ساعت در محاصره طالبان نجات یافتند. برای تفتیش آرای دور دوم انتخابات 20 تیم دیگر افزوده شده است.
امروز در 2 شفت در حدود 220 تیم عملا روند تفتیش پیش خود برد.
وزارت دفاع افغانستان نفوذ 25% طالبان و القاعده در صفوف نیروهای امنیتی افغان را رد میکند. اتحادیه اروپا پیروزی رجب طیب اردوغان به حیث رئیس جمهور ترکیه را مبارک باد گفته است. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. سفیر امریکا در کابل میگوید در میان دسته های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری کسانی هستند که همکاری دو نامزد نزدشان خوشایند نیست. جیمز کنینگهام امروز در کابل گفت امریکا از توافق دو نامزد استقبال میکند، اما وی تاکید کرد که روند تفتیش را به زودی پایان یابد. جمشید حبیبزاده در استودیو است با جزئیات بیشتر در این مورد.
جیمز کنینگهام سفیر امریکا در کابل میگوید در میان تیم های انتخاباتی اشرف غنی احمدزی و عبدالله افراد هم هستند که علاقمندی به ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان را ندارند و همکاری های مشترک دو نامزد را به دیده شک می نگرند. سفیر امریکا روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت افرادی که به ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان باورمند نیستند باید بدانند که اکثر افغان ها و جامعه جهانی به ایجاد همچون یک حکومت در این کشور خوشبین هستند. بسیاری از مردم به این باور هستند که به وجود آوردن اصل همکاری در اداره و دولت ناممکن است. من باور دارم که بعضی از این مردم در هر دو تیم انتخاباتی نیز حضور دارند و فکر میکنند که این نه تنها ناممکن است بلکه آن را بهتر از آن میدانند که در مورد آن فکر شود. من در جواب این افراد میگویم که باید در این مقطع مهم تاریخی درباره آرزوهای اکثریت افغانان و متحدین جهانی آنها عمیقا فکر کنند که خواهان عملی شدن آن در آینده می باشند. آقای کنینگهام سفیر امریکا در کابل از دو نامزد انتخابات خواسته که به توافقاتشان متعهد باقی بمانند و همچنین بر انجام هرچه زودتر روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات تاکید کرد و گفت که باید تا پایان ماه آگوست مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان انجام شود. سفیر امریکا گفته که رئیس جمهور جدید افغانستان باید در نشست سران ناتو که در اوایل ماه سپتامبر در بریتانیا برگزار می شود اشتراک کند.
کامیابی
پروسه تفتیش آرا نه تنها این که افغانستان را به موفقیت سیاسی و انکشاف می رساند، بلکه در تحکیم هرچی بیشتر رابط افغانستان با جامعه جهانی نیز تأثیر مثبت دارد. این هدف کاندیدان که ما نیز از آن حمایت کامل داریم باید در اوایل سپتامبر رئیس جمهور جدید افغانستان در جلسه سران ناتو به نمایندگی از افغانها اشتراک ورزد. اشتراک رئیس جمهور جدید افغانستان در نشست سران ناتو در ویلز بریتانیا به خاطر با اهمیت است که ممکن اعضای این سازمان درباره چگونگی حضور نیروهایشان پس از سال 2014 میلادی در این کشور تصمیم بگیرند. سفیر آمریکا در حال بر اتمام هرچه عاجل انتخابات تاکید کرده که قبلا رئیس جمهور کرزی و دو نامزد انتخابات افغانستان هم گفته بودند که باید تا هفته دوم ماه سنبله نتیجه نهایی انتخابات اعلان شود. جمشید حبیب‌زاده، کابل.
از اظهارات تازه سفیر آمریکا در کابل شنیدین. جیمز کنینگ هم گفته در میان دسته های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری کسانی هستند که همکاری دو نامزد نزدشان خوشایند نیست. آقای کنینگ هم همچنان تأکید کرده که روند تفتیش به زودی پایان یابد. در این مورد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در دو نوبت کاری برای تفتیش آرای دور دوم انتخابات 20 تیم دیگر افزوده شده است. پیش از این 200 تیم کار تفتیش آرا را در دو شفت یا نوبت کاری انجام میدادند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت روند تفتیش با گذشت هر روز افزایش مییابد و تنها دیروز 623 صندوق در حضور ناظرین ملی و بین المللی تفتیش شده است. آرزو غیاسی از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که به هدف تسریع روند تفتیش آرا پس از این در هر دو شفت کاری 20 تیم جدید کار تفتیش آرا را انجام خواهند داد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تلاش دارند تا در روزهای آینده تعداد تیم های تفتیش را بیشتر نمایند.
تعداد تیم ها در هر شفت افزایش یافته نسبت به روزهای گذشته که در هر شفت 100 تیم داشتیم، اولی در هر تیم یا در هر شفت در حدود 110 تیم در نظر گرفته شده. امروز در هر دو شفت در حدود 220 تیم عملا روند تفتیش پیش خواهد برد.
آقای نور گفت که روز یکشنبه 623 صندوق رای در حضور ناظرین ملی و بین المللی بازشماری و تفتیش گردیده است. از آغاز روند تفتیش آرا تا کنون 6393 صندوق رای در کمیسیون مستقل انتخابات با تحت نظر ناظرین ملی و بین المللی بازشماری شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنان میگوید که در چند روز آینده پروسه ابطال آرای دور دوم انتخابات افغانستان نیز آغاز خواهد شد. در همین حال نمایندگان دو نامزد ریاست جمهوری در صحبت با رویدادی گفتند که روند تفتیش آرا به شکل نرمال پیش می رود، اما آنان از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند تا حضور ناظرین با تجربه بین المللی را افزایش بدهد. قدرت الله جمال و امرالا امان ناظرین دو تیم انتخاباتی در مورد چنین گفتند.
کار با شکل عادی جریان دارد. امیدواریم که در آینده نیز چنین به پیش برود.
او کار نرمال جریان لري.
کار با شکل نرمال جریان دارد، اما نگرانی ما این است که وقت کم تعیین شده است. این روند تفتیش است نه نمایش، پس باید با جزئیات تفتیش گردد و باید گفت که متاسفانه کارمندان ملل متحد اشخاص غیر مسلکی هستند.
در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اطمینان می‌دهد که روند تفتیش آرا به وقت معین آن به پایان خواهد رسید، اما برخی از آگاهان امور با ابراز نگرانی گفتند که ممکن به دلیل موجودیت اختلاف نظر میان تیم‌های انتخاباتی این روند در زمان تعیین شده آن پایان نیابد.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
ساعت 6:43 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. سازمان عفو بین الملل میگوید در چند سال گذشته در افغانستان 1100 غیر نظامی در عملیات نیروهای بین المللی کشته شدند، اما عدالت در قسمت این افراد به طور درستان تامین نشده است. این سازمان امروز گزارش تحقیقی خود را که در مورد تلفات غیر نظامیان در 5 سال گذشته در افغانستان انجام داده در کابل نشر کرد. در این میان شمار از خانواده های قربانیان نیز از برخورد نیروهای آمریکایی انتقاد میکنند و خواهان عدالت و به محاکمه کشاندن عاملان چنین رویدادها شدند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل میگوید بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که در 5 سال گذشته نیروهای بین المللی به خصوص نیروهای آمریکایی در شماری از ولایت افغانستان در کشتار و رفتار نادرست با افراد ملکی افغان دست داشتند. این سازمان روز دوشنبه با نشر گزارش از کشته شدن بیش از 1000 فرد ملکی در نتیجه عملیات نیروهای خارجی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است تا حال خانواده های این قربانیان به عدالت دسترسی پیدا نکردند. نیکولا دوکارت رئیس تحقیقات بین المللی سازمان عفو بین الملل هدف از نشر این گزارش را چنین بیان کرد.
گزارش ما روی عدم حسابدهی درست در بخش کشتار افراد ملکی که در نتیجه عملیات نیروهای خارجی در افغانستان کشته شدند تمرکز دارد. ما درک کرده ایم که این حوادث در نتیجه شرایط و حالات پیچیده صورت گرفته است. تمرکز ما بالای قربانیان است که از معلومات و عدالت در تاریکی نگه داشته شدند. ما این گزارش را به خاطر نشر کرده ایم که نیروهای خارجی در حال بیرون شدن از افغانستان هستند. ما می خواهیم که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان باید کدام قضیه حسابدهی و عدالت باقی نماند.
مسئولان این سازمان از حکومت افغانستان نیز تقاضا کردند تا به خاطر حسابدهی و تامین عدالت برای خانواده های قربانیان یک میکانیزم درست را در پیش گیرد. با گفته حوری مصدق یک مسئول این سازمان در بخش افغانستان تحقیقات در خصوص کشتار افراد ملکی در این کشور را یک سال قبل آغاز کردند. این تحقیقات در برگرینده قضای 5 سال اخیر نیروهای خارجی به خصوص نیروهای آمریکایی در افغانستان است. خانم مصدق میگوید این تحقیقات در ولایات مختلف افغانستان انجام شده و با بیش از 120 خانواده های آسیب دیده مصاحبه شده است. در گزارش این سازمان که بر روز دوشنبه منتشر گردید همچنان گفته شده است که نیروهای آمریکایی در کشتار و شکنجه 140 فرد ملکی در افغانستان دست داشتند که بیش از 50 تنشان را اطفال تشکیل می‌دهد. اما جیمز کنینگهام سفیر آمریکا در افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت این مسئله در حد یک ادعا بوده و نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. سازمان عفو بین الملل نتیجه تحقیقات خود را روز یکشنبه با رئیس جمهور کرزی نیز در میان گذاشته و گفته می شود این گزارش از سوی ریاست جمهوری افغانستان مورد استقبال قرار گرفته است. مسئولان این سازمان میگویند از جمله دقیقی که به بررسی گرفته شده نشان می دهد که نیروهای اسپیشال فورس آمریکایی یا نیروهای خاص در دو مورد در ولسوالی نرخ میدان وردک و پکتیا مرتکب جنایت جنگی شدند. خانواده های این قربانیان که به کابل آمدند در مورد رفتار نیروهای آمریکایی شکایت کرده و خواهان محاکمه عاملین کشتار افراد ملکی شدند.
من یک بدرم به نام نواب در سال 91 قوای اسپیشال فورس در ولسوالی نرخ به شهادت رسیدم. گناه نداشت، شب از خانه کشید، نه کدام تفنگ کتش گیر کرد، نه چیزی دیگه، کتی یک جور کالا بردش. او پس که من رفتم بعد از 5 ماه ما فقط یک تیکر پیدا کردیم، نه استخوانایش پیدا کردیم و نه جسدش.
اسوی هم ایصاف در خبرنامه گفته است در مورد هاران گزارش معتبری در مورد کشتار افراد ملکی تحقیق میکنند که از لحاظ تکنیکی شرایط به آن اجازه بدهد.
از اظهارات تازه سازمان عفو بین الملل شنیدیم. در این میان حوری مصدق مسئول این نهاد در کابل میگوید ایالات متحده در خصوص تلفات افراد ملکی نزد آنها پاسخگوست. با گفته خانم مصدق عدالت در قسمت تلفات غیر نظامیان افغان در جریان عملیات های نیروهای بین المللی به صورت درستان تامین نشده است. در این مورد ساعت پیش با خانم مصدق صحبت داشتم و نخست از وی در مورد هدف نشر این گزارش در مقطع حاضر پرسیدم. وی میگوید
هدف از نشر این گزارشی است که نیروهای بین‌المللی نظامی اینا قرار است که تا ختم سال 2014 از افغانستان بیرون شوند و در عین حال قرار به این است که یک کنفرانس از طرف ناتو به کشور انگلستان در اوایل ماه سپتامبر برگزار میشه که بر اساس از او اینا پلانهای آینده خود به خاطر کمک بر افغانستان سرش صحبت خواهد کردن یا جزء از برنامه های از این نشست خواهد بود. بنابراین سازمان عفو بین‌الملل این موقع را لازم دانست که نگرانی های خود هم از تلفات ملکی که توسط نیروهای بین المللی مخصوصا نیروهای آمریکایی در افغانستان به وجود آمده و عدم پاسخدهی و شفافیت در این پروسه و همچنان ندادن جواب و جبران خساره برای قربانیان این حوادث یکی از مسائلی است که ما او را سرش بحث کردیم. می‌خواستیم که نیروهای بین المللی از جمله ایالات متحده آمریکا قبل از اینکه اینا خاک افغانستان را ترک بکنند باید به تمام اتهامات که مبنی بر تلفات ملکی در افغانستان وجود داره با او بررسی بکنن و عاملین از او را به پنجه قانون بسپارن و در شرایطی که اگر این قتل ها به شکل عمدی صورت نگرفته باشه در جریان محاکمه اونا از طرف یک محاکمه بی‌طرف و مستقل ثابت شده و بنابر اون برای مردم جبران خسارت هم.
بله خب خانم مصدق، در این مورد نزد شما کی بزرگترین پاسخگو است؟
نزد ما فعلا ایالات متحده آمریکا، بنابر ای که یکی در داخل افغانستان امکانات از ای که اونا محاکمه شوند وجود نداره، چون اونا از مسئولیت قضایی در داخل افغانستان برخوردار هستند. و در مسئله دوم ای است که سیستم نظامی آمریکا طوری هست که به شکل پلیس یا به حساب تحقیق خود به خودی است که در این مسائل تحقیق خود به خودی هرگاه یک قماندان یا یک سرباز خودش باید بره و جرم را که مرتکب شده گزارش بده. اگر این کار نکنه بنابر این سیستم وجود نداره که این را به شکل اوتومات بررسی بکنه و عاملی نظوره به پنجه قانون بسپاره.
بله.
و خواست ما ایست که باید ایالات متحده قوانین عدل قضایی نظامی خود اصلاح بکنن و بر از اون استقلالیت بیشتر داده شده و تقریبا تمرکز بیشتر روی قربانی ها باشه تا اینکه روی متحرین.
بله، باور نهاد شما ضمانت وجود خواهد داشت که تلفات غیر نظامی و افغان در آینده در چنین حملات کاهش پیدا میکنه؟
متاسفانه ما چنین یک ضمانت را به حساب نمیتونیم که جدی بگیریم، برای اینکه از سالهای سال به این طرف چنین ضمانت های هم از طرف نیروهای مخالف مصالح دولت از جمله طالبان و هم از طرف نیروهای حمایت کننده دولت افغانستان از جمله نیروهای بین المللی به قرار داده شده، ولی متاسفانه این ضمانت ها انقدر سازگار نبوده. یعنی از طرف نیروهای بین المللی نمی‌فهمیم که آمار تلفات ملکی کاهش کرده، ولی جوابدهی از ما بی نهایت ضعیف و تا حد امکان هیچ بوده در مقابل مسائل تلفات ملکی.
حوری مصدق، مسئول سازمان عفو بین الملل در افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. مقام های محلی بدخشان از یک محاصره دو ساعته مخالفان مسلح در این ولایت نجات یافتند. گل محمد بیدار، معاون والی بدخشان، با رادیو آزادی گفت والی، قماندان امنیه و رئیس امنیت این ولایت امروز برای دو ساعت در محاصره مخالفین مسلح دولت در ولسوالی جرم قرار داشتند. در یک تحول دیگر، مقام های ولایت قندوز از وارد شدن تلفات سنگین به غیر نظامیان در جریان درگیری ها در این ولایت سخن میگویند. در مورد هر دو خبر ساعت پیش با اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی در شمال شرق افغانستان صحبت کردم. اون خص در مورد رهایی مقام های بدخشان چنین گفت.
با گفته معاون والی بدخشان گلماد بیدار، صبح امروز مقامات محلی بدخشان به خاطر بازدید نیروهای امنیتی به ولسوالی جرم رفته بودند. در هنگام بازگشت در منطقه پل مغول با کمین قبل افراد شده دشمن سر میخوره که یک ساعت دیگه درگیری صورت میگیرند، ولی بعدا یا از درگیری جان را سالم بدر میکنند. ولی از سوی دیگر عبدالقادر سیاد، امیر امنیت قماندانی بدخشان، میگه که در درگیری دو تن از نیروهای امنیتی زخمی شدند. همچنان به مخالفین مسلح گفتند که تلفات وارد شده، ولی ارقام دقیقش گفت تا هنوز روشن نیست.
بله، در این حال از درگیری ها و وارد شدن تلفات سنگین به غیر نظامیان در ولایت قندوز هم سخن گفته میشه. تلفات در کجا به مردم وارد شده آقای آریان؟
از دو روز بیست با گفته مقامات محلی که در چهار اطراف مرکز ولایت قندوز درگیری های شدید مخالفین مسلح جریان داره. با گفته سید سرور حسینی، سخنگوی قماندانی امنیت قندوز، از دو روز بیست در منطقه کنم حضرت سلطان و ایلکی که مربوط شهر قندوز میشه، درگیری میان مخالفین مسلح دولت و نیروهای افغان جریان داره. با گفته سید سرور حسینی، در نتیجه درگیری 24 ساعته با شمول قماندان قدیر، یک تن از قماندانان اردکی، 20 تن از افراد ملکی کشته شدند و 10 تن دیگر از افراد ملکی هم زخمی شدند. حسینی همچنان میگه که در درگیری با شمول دو قماندان نیروهای مخالفین مسلح دولت، 16 تن از او کشته شده و 6 تن دیگر مخالفین مسلح زخمی شده، ولی تا کنون مخالفین مسلح دولت در رابطه با درگیری چیزی نگفتند.
اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از شمال شرق افغانستان گزارش میداد. وزارت دفاع افغانستان نفوذ 25% طالبان القاعده در صفوف نیروهای امنیتی افغان را بی اساس میداند. به تازگی روزنامه نیویورک پست با نشر یک مطلب خبری گفت که 25% نیروهای افغان حامی و وابستگان طالبان القاعده هستند. ظاهر از این سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید این گزارش حقیقت ندارد. جمشید حبیبزاده در کابل با آقای عظیمی صحبت کرده است.
یک گزارشی هست که کاملا به خنده‌دار است و ویتور یک موضوعی که هیچ کسی نمیتونه باور کنه، حتی خود نویسنده هم نمیتونه باور کنه، در حالی که ما از اول سال 2013 تا حالی تمام رهبری عملیات ها را برده داریم و جنگ های بسیار شدیدی که صدها جنگجوی خارجی و حتی به طور مستقیم نظامی های پاکستان در حضور داشتن، اونا را سرکوب کردن در هلمند، در سارک و در جاهای دیگه. با چنین ادعای کاملا بی اساس وزارت دفاعی داره رد میکنه و ایره کاملا یک دروغ محض میدانه.
از این میسه فکر نمیکنین که باز در نظر داشت حملاتی که بالای مقامات امریکایی صورت میگیره ایره نشان میده که هستن در میان صفوف اردو افرادی که وابسته هستن به طالبا و القاعده؟
طبیعی است که استراتژی دشمنی است که به هر شکل ممکن نفوذ کنه و ایره این نوع عملیات برایشان بسیار مفید است، میتونه یک فضای بی‌اعتمادی را خلق کنه. اما ما مشترکاً همراه جامعه جهانی سر از این مسائل کار میکنیم و همین سطح عملات هم بسیار پایین آمده، هرچند تحقیقات ما هنوز نهایی نشده، اما یک مقام آیسف نتیجه تحقیقات گفته که ما تا حال اسناد پیدا نکردین که حتی همی آخرین مورد که در قرقه یک تراژدی به وجود آمد این مربوط به طالبا باشه. به این خاطر از یک طرف دشمن تلاش میکنه، از یک طرف ما و جامعه جهانی کوشش داریم چی از جهت مسائل استخباراتی و غیره و چی از جهت بعضی مسائل دیگه مثل نظارت دقیق، رهبریت خوب و کنترل در جلب جذب این مسائل بعد عقل برسانیم اگر به صفر نمیرسانیم.
یعنی نشر این گزارش میتونه تاثیر منفی را بر در صفوف نیروهای افغان به خصوص در میان سربازای اردو به میان بیاره؟
خب هرچند که ما از یک جهت که چنین نظاراتی از طرف بعضی رسانه‌های غربی صورت میگیره ابراز نگرانی میکنیم، از طرف دیگه مردم افغانستان و ملت افغانستان به خصوص نیروهای دفاعی و امنیتیشون مصمم هستند که از سرزمین خود از ارزش‌های دینی ملی و میانی خود دفاع کنند و چنانچه امروز مردم افغانستان شاهدند که در گوشه و کنار افغانستان، در هلمند، در سنگین، در مستقله، در سارک، در بدخشان و در جاهای دیگه با تمام توان و با تمام قدرت می‌جنگند و توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی را خنثی می‌کنند.
ظاهر از این سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. به تازگی روزنامه نیویورک پست با نشر یک مطلب خبری گفت که 25% نیروهای افغان حامی و وابستگان طالبان القاعده هستند. در کنار وزارت دفاع، جیمز کننگ هم سفیر امریکا در کابل این گزارش روزنامه نیویورک پست را رد میکنند. مجله خبری رادیو آزادی. اتحادیه اروپا پیروزی رجب طیب اردوغان رئیس رئیس جمهور ترکیه را مبارکباد گفته و از وی خواسته است تا یک نقش هاشتی جویانه را در ترکیه ایفا کند. اتحادیه اروپا ترکیه را یک شریک کلیدی این اتحادیه در امور سیاسی و تجارتی میداند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
اتحادیه اروپا از رجب طیب اردوغان خواست تا یک نقش آشتی جویانه را در ترکیه بازی کند. هرمن وان رامپوی رئیس شورای اتحادیه اروپا و خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون این اتحادیه در یک اعلامیه مشترک پیروزی رجب طیب اردوغان رئیس رئیس جمهور ترکیه را تبریک گفته و از وی خواستند تا قراری که خودش گفته با ایفای یک نقش آشتی جویانه برای حفظ همه جوامع، باورها، اساسیت‌ها و نظریات در جامعه ترکیه تلاش کند. اتحادیه اروپا ترکیه را یک شریک کلیدی این اتحادیه در امور سیاسی و تجارتی خوانده است. این مقامات اتحادیه اروپا افزودند که از اردوغان انتظار دارند تا تلاش‌هایش را برای حل فصل مسئله کردها ادامه بدهد. رجب طیب اردوغان دیروز در نخستین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری ترکیه با رأی مردم اکثریت آرا را به دست آورده و پیروز شد. اردوغان در نخستین سخنرانی بعد از پیروزی در انقره از مردم کشورش خواست تا بحث‌های گذشته را در ترکیه قدیم گذاشته و دوران جدید آشتی اجتماعی را آغاز کنند.
کاردشترم گنلدن ifade ediyorum.
برادران این را از قلب میگویم. بیایید یک دور جدید آشتی اجتماعی را امروز آغاز کنیم. بیایید بحث های گذشته را در ترکیه قدیم بگذاریم. بیایید تنش ها، برخورد های فرهنگی و مشکلات را در ترکیه قدیم بگذاریم.
اسکی ترکیه را برکالم istiyorum.
پیروزی اردوغان با انتقاد شدید برخی از باشندگان ترکیه روبرو شد. برخی ها به این باورند که اشتراک مردم در انتخابات کنونی به مراتب کمتر از دوره قبلی بوده است. اما عامیان اردوغان پیروزی وی را جشن گرفته و برای آینده خوب کشورشان ابراز امیدواری کردند. سعادت سکمان یک باشنده ترکیه در مورد برنده شدن اردوغان می گوید.
برای نخستین بار مردم رئیس جمهور خود را انتخاب کردند. ما امیدواریم که تحولات مثبت در جهت بهبود دموکراسی به میان آید. امیدواریم که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور خوب بوده و به عنوان یک رئیس جمهور همه را در آغوش گیرد.
از تازه ترین ها در ترکیه شنیدین. ساعت نزدیک به هفت شام با وقت کابل شد. سپاس از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو زدی. نشرات ما در امیل ازاد به پایان میرسد. پس از ساعت هفت شام با وقت افغانستان نشرات رادیو آشنای صدای امریکا را روی می امواج فراموش نکنین و ما دقیقا پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم پیوست. حالا وقت خوش، خدا نگهدار.